ټولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسهاو نور هغه مطالب چې باید روښانه شي دا باید قانون روښانه کړي. کوم قانون یې روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دیني عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصرالله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی، او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی و مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکی نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکشته دا له هغه ډلې څخه نه دی چې له بامیان ولایت څخه لیست لیګل شوی وو.
په تیر جمهوري حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوي عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلي قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علماو به د حج اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایي شوي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو ارتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویلی شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو په اړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو تر څنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې مهال نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي، او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې مهال د علماو شوراګانې جوړوي چې د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټولګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې د پښتون کلتور ورځ لمانځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولی. د ادب له ټولو ملاتړ کوونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلی یم، هڅولی یم.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټونکې اغلی لمن څرګندونې او شعر خپرو.
په ورځی کې چې په لوړه لنډۍ وایم هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه.
د جنید د شعر فوقلاده جایزه اغلی گهیڅ خپل کړه.
ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا دیو په څو ده.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کیسه لیکوالی لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره له ګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خوست کې مو د شنګ مشاعرې ته ورغلو او په غزنی کې د سانګو د وی لوبې ننداره در باندې کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شوه. ځینو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر 28 د پښتون کلتور ورځ وه، لا تو کلونو را پدی خو دا ورسل منزل کیشه لمړی ځل د کوټی د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډېره دا ورځ په تېرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی، بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی، بل له پټکي سره عکس اخیستی، ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړی ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ توده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، له کوټې د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولونو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستورې جوړې شوې وې. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شیان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانې خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړي دي.
یو نیم سل کال مخکې دا میچن نوینې ده وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویلې بیا دا بډې و بي دي دي دا چا جوشه د ګور مشه کې په خو دا لاټین ده مثال دا موږ د غنانو د شذو کلتور دا غند دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونه د موږ کلتوري دا بنګړي دي دا د نغو خلخور د پښتو مسی باندې دا شلومبی دي دا قبر دي دا سله غلیل د بده باندې موږ مرغیانی مرغیانی وستلې سیدا دربین دي مثال لاټین دي موږ د پښتون ټکل پر سي کلتوري سامان دي ستار ستند دا ټول موږ غوړي
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هیواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلی او صدرې اغوستې وې. په دې ترڅ کې بغوښتو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
په پښتون کلتور نړیوالو غنځ په دې ورځ موږ ټوله نړۍ ته دا وښیو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره مینوال قوم یو. په دا نړۍ کې پر موږ یو توغ یو ډاټ یو ټول کېږي یو نشان ول سوچ پښتون یو تراګر قوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو ترګټ زیاته پر امن مینوال قوم دی. دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري، ډیر میمانواز قوم دی. دا تاریخ خورا ایسی پښتون یو ډیر غټ قوم یو غټ اسپینری ل 5000 وزر کال سره ایسی دا قوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی، غټ دستور دی. نو خلک دې ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتنو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډیرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتنو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولې وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالی او شاعری میرمن ارزو زیارتوال راته وویل پکار دی چې د پښتنو میرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډیر زیات قیمتي وي.
دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه. نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي د 2000 کلن تاریخ چې زموږ دی له وخته چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړي دي. دا نجونو راوړي دي، دا پیښي دي. په خوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویدیش د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې مختلف شیان اوس په بجلی باندې ارڅ دي. دوی خپل غړکی خپل ګډوې خپل کټوای خپل بدنۍ خپل سلمچی څه چې زموږ روایت سره تړلي شان دي دا را ټول کړی دي. دا غزم جامی دی
د سوریت د پښتونخوا ملی او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته د مشاریډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته پکار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو. بلبلوتې د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه واځي و دستور جوړ شوی و، په کوم کې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې ترڅنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوالې ورځ لمانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیا ویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا خالی سٹی ہاؤس نے دے ہیریٹیج ٹریل دے اور مسجد محبت خان دے چوکی یادگار دے گھنٹہ گھر دے کسی خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کام راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیوں نہ کرتی سی نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ سے سٹی فیملی جوڑ کر اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مسرا نو خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا خالی په فرائیڈے پورا زمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وے اس یہ دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوالے ورزن منزلو پر مقای و وار بیا پرانستل شو. دو سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختونخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پہ سٹی ہاؤس کی دو کالونا کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا آگے واپس جوڑول پورا شو واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو دو کالونا لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورس مانزلو د سیٹی ہاؤس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونا یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلی وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیٹی ہاؤس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل
او کوم ګورو نه په پیښور کې هم نن چې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې وو. پکار خدا و چې په هر ځای کې دا سي پروګرام منعقد کړی شوی د صوبایي ګورنمنت طرف نه چې کوم د من کلچر ډیپارټمنټ دی داغه طرف نه خو صرف پیښور کې چې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغلو ما خام ټیم کې پروګرامونه د ورځې خنو خو ما خام کې دا پروګرامونه هغه ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشاله شو چې د پښتون کلچر ډیر موږ خپل د پښتو چې کوم نه کلچر ډیر مانځو دلته.
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبد الصمد په خبره سیٹی ہاؤس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور و. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې یکشنبه د سپتمبر په 24 ترسره شوه، د بهیر درې غړې ملاله کلیواله، زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړي دي چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنې جایزه یې ګټلې ده. سش کال و کسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یوه پکې ملاله کلیواله ده. د لا ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای، ته ادب له ټولو ملاتړ کوونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې یم، هڅولې یم. نننۍ لاسته راوړنه به زما د نورو لاسته راوړنو یو پیل وي. دې جایزې زه نور هم خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم او ما دا هېڅ کړی چې زه باید نور هم په دغه برخه کې ډېر ریاضت وکړم، ډېر کار وکړم او زما اړیکې نور هم له شعر سره ژوره کړه.
د جنید د شعر جایزه تیره اونۍ اعلان شوه. دوهمه جایزه یې نسیم ایسار ته ځانګړې شوه. مخکې تر دې چې د ښاغلي ایسار شعر درسره شریک کړم، د ملالې کلیوالې یو شعر د دوی په شخ.
زبرانا د تورو شپو شما کپری خودم چا، زبرانا د تورو شپو شما کپری خودم چا، جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنه خور به د درخو شما کپری خودم چا، د وطن غیږ به ښایسته کړم په رنگونو باندې، زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا، د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو، بیا به انځور د خاپیرو شما کپری خودم چا، جوړ الفت نه مزب محبت خبروم، جوړ الفت نه مزب محبت خبروم، زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا، پریک دی چلاړ تر اسمان شما د خیال پزینو، جوڑ با امیل لستارو شما کپری خودم چا، د میوندی پیغلی تاریخ با یو زلبیا تکرار شی، زب ملال دی وقتو شما کپری خودم چا.
لملال کلیوالی پا مننی چه دا شعر پا ازادی راوی ادبی مجلی پروگرام لورولی و لنسیم ایسار چخه هم منندویم چه یو شعر آزادی رادیو ادبی مجلې پروگرام ته ډالۍ کړی او لوستلې.
د سر وشتلو خیال دې هسې ناګهان راغی، کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغی، یو سلویشت کاله اسرائیل نه ووت او اوس مې کایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی، او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا، زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا، شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمان راغی، او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، لالچ د هرو د ملا صاحب له بیان راغی، او بغیر لما چې زړه می تایو ور سندرې وایم، بغیر لما چې زړه می تایو ور سندرې وایم، تا څوک لیدلې چې خندان دل تاوان راغی، او د نظر طول مناسب نه دی ده کردار کانو ته، د نظر تول مناسب نه دی د کردار کانو ته دا ایماندار په نظر څومره بی ایمان راغی او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی
د جنید د شیر لومړی جایزه د $1500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړه عارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیوي مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی او زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې هغه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه تیږه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه د قرآن توري ورو ورو ورڅڅومه د قرآن توري ورو ورو ورڅڅومه د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه په ورڅۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم په ورڅۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه
پروسه شکل چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. سشکل دوی جایزې پرې زیات شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شو. دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو هغه ځای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي انسان خوشحاله کیږي. زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږکال په دې سیالۍ کې ګډونوال او بریالی هم شوم. دغه بریالیتوب بس ما لومړی او آخر بریالیتوب نه وي دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې معنی چې زه به وهڅېږم او هڅه به مې دا وي چې نویو کارونو او نوښتونو ته پام وکړم او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي. میرمنې ته زده کړو ته پرېښودل شي ډېرو کارونو او د ډېرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلې که هیڅ خپل یو غسل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رڼا په څو د سینګار شوې ده تیاره په څو ده رڼا په څو د سینګار شوې ده، تیاره په څو ده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه په څو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم، شپه ده، دا ډیوه په څو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم، شپه ده، دا ډیوه په څو ده. ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه په څو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په میکده کې چغه وکړي چې نشه په څو ده. ستا د یوسف مخ د لیدلو ننداره په څو ده، ستا له خمار سترګو جوړه آینه په څو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره په څو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله په څو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره په څو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله په څو ده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه په څو ده، شیبې داستا د ارمانونو جنازه په څو ده، رڼا په څو ده سینګار شوې، دا تیاره په څو ده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه په څو ده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي یې په بېلابېلو هېوادو کې میشتې وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو اووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم، وړاندې په خپرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبی بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې، د کیسې لیدلوری روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمې هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمې ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لنډې کیسې لیکلو په بېلابېلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یوه کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بېلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډېره عملي بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پایه عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتساپ له لارې په خپل رالېږلي پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان نجونو او ښځو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بېلابېلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یوه هم لیکواله ځلا نور وه. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوی کیسه لیکوالې چې نوی وخت لیکل وکړي، یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو، یا وخت لیکل چې په اړه ډیر پوه شي، یا هغه کیسه لیکوالې چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه، یو کمال دا وو چې زه ورته علی وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې علی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمیچانی ودان له خو وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هماغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې له مې ودان بهر اونۍ وار له مخې د کیسې هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډېره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخه والی به مخکې له مخکې چمتو شوي وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
موږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډېره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغسې شي، دغه څه فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زموږ د دې سیمینار یوه ډېره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغو کیسې لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نشو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډېر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د کیسو له سیمیناره خوشحاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي داسې روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملي کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملي کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې دی غواړي نوې کیسه لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه سي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډېره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډېر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه سي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره لدی چې اغلی لیمی ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دا سیمینار ډیر ګټور تمام سه.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملي زده کړې زمینه برابره شوه.
زه فکر کوم زیاتره زموږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سیمه ګرځي چې زه څه ډول وکولای شم یوه کیسه ولیکم، څه ډول د یوې کیسې په تخنیکی اړخ پوسم، سره له دې چې زموږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. همدغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څوک کولای شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او آسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډیره سرګردانه وم، چې زه څه ډول وکولای شم د کیسو په تخنیکی اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینو ښوونکو سره مې پیژندل، خپل کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شان ته سرګردانه نشي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسانو ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه. او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډېر څه به ترې واخلي او ډېر څه به ترې زده کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنۍ مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعري او ادبي بانډارونه د خلکو د فکري روښانتیا او هیوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډېرو دو غوښتنې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعري ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلې شي.
داد خوست ښار د غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د صبرې د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو دا د سړکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږه کې سره راټول شوې دي او مشاعره ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقط رضوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، الله الحمد، سیال او سنی نه وینا خوست کې بنډرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
خیال میں ساتھ بے باور زندگی دا شاید مرشم تراتون کی ملاقاتا.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شیر حاضرینو تا واوراو.
دوڑای مولا گرم لرا یخ گڑی دیڑی شا شودے مستی ترشاد پوری شیر بڑی دیڑی شا دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا سرزن زلمی لخکر لخکر دبخ سڑی دیڑیر شا غنم جوار اربش لونگین مہین اولیج باغون زنگلون گلان سرجڑی دیڑیر شا دچم یوین جلی تا کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډېر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
لاڑے 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 آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پورسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرستانس په یو بیډوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندي شنګولې شنګېشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو په دې لوبه کې د خلکو شور دی، خو له شمال سره سم نه اوریدل کېږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګري سو خواهش وکړه، بیا د ولایت خزنی ولایت راغړو، بیا میله ته جوړو، بیا د لوبه کوو. د وخت داسې کېږي چې بیا موږ بل ملک غوښتل کېږو، بیا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه سته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دغه ملي والا نوي دود ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. د کلونو کلونو په خپل شخصي لګښت سره ساتلې تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو. پر حکومت پوښتنه ده چې د دولت مسؤلیت څلور کسانو سره کاري کومک وکړو.
سانګې د لس کسیزې او دولس کسیزې ډلو له لورې ترسره کېږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کېږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پانډړ ولسوالۍ کې د دې راپور لخبرې دوسره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا بوند دا اي هاي ستا بوند دا شپه تپنا وړ ماش پچو پاد هل چپا دا زما بوند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا بوند دا اي هاي ستا بوند دا شپه تپنا وړ ماش پچو پاد هل چپا دا زما بوند دا ګورم ماینه نکی زانتا منی دا سکلم چه گورم آئی نکی زانتا وایم چه دا تهر خود سناسا اشنا غند دا های اشنا غند دا شبه تا پنا ورم اشپا چپا علا چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا غند